اوریدونکو ته سه مشال ریډیو ته غوږی دی. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا وسته ستوړاندې کیږي. هله د چي وای اوري لس بجې شوې. زه بشیر ګواخ بیا ساسي کوربای ما تر لسنی اوپر تاسو بلا بیل ریپورتونه وړاندې کوو. راځي چې په سر کې د دې خبرونو د پاکستان حکومت وای د قومي ګټو پر رڼا کې په تحریک لبیک مذهبي ډلې بندیز ختم کړی دی. په شمالي وزیرستان کې یو ځوان فوټبالر وژل شوی دی. په افغانستان کې سر له نن څخه د پولیو ویکسینو کمپاین شروع کیږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت تحریک لبیک مذهبي ډله د ناقانونه ډلو له لیست وویستلې ده. د پاکستان کورنیو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې دا کار یې د پنجاب حکومت په سپارښتنه او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. حکومت دا ډله د خونړیو مظاهرو له کبله په 13 اپریل کې د کلدم تنظیمونو په لیست کې اچولی وه او مشر یې صاد حسین رضوی د امن نظم د ګډوډۍ په تور بندي کړی و. له پنجاب راپورته شوی او هلته ډیر اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستۍ هفته کې د اسلام آباد سره نږدې په مظاهره کې غوښتنه درلوده چې رضوی دې خوشي او د فرانس سفیر دې ځکه له پاکستانه وویستل شي چې د دوی په خبره یوې فرانسوي مجلې د محمد صلی الله علیه وسلم کارټونونه چاپ کړي وو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې د فرانس د سفیر مسله به قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو په وینا په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځایي لوبغاړی وژل شوی دی. د سیمې د پولیسو مشر عقیق حسین د نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې پیښه د میرامشاه په تپې سیمه کې شوې او نامعلومو کسانو په ضد یې مقدمه درج کړې ده. وژل شوی تن شمشیر نومېده او په میرامشاه کې د فوټبال مشهور لوبغاړی و. د کورنۍ او پولیسو لخوا یې ویل شوي چې نوموړي څه ذاتي دښمني نه درلوده. تر اوسه چا د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو د ساتلو شمیرو تر مخه دا په قبلي سیمه کې په روان کال کې 50 هدفي برید دی. د خیبر پختونخوا حکومت له خلکو غوښتي چې د شری او روبیلا مرضونو د مخنیوي لپاره د واکسینو په کمپاین کې د خپل ماشومان واکسین کړي. د صحت محکمې ویاند اسد زیاد د نومبر په 8 مشال ریډیو ته وویل چې دا کمپاین به د نومبر له 15 تر 18 پورې جاری وي.
د محکمې صحت د پاس 11,000 ټیمونه دي چې هغوی به په ښارونو کې په کلو کې په سکول کې په بنیادی مرکز صحت کې او په عارضي توګه باندې بال ته په حضرو کې سنټرې جوړېږي. هغې ته به بیا زمونږ د موبایل ټیمونه ځي او هلته به بیا والدین چې کوم دی نو خپل ماشومان راولي او دوی ته به دا ټیکه لګولی کېږي.
د حکومت په خبره څه کم 14 میلیونه ماشومان ته د ویکسینو داستنې کیږي چې عمرونه یې د 9 میاشتو په 15 کلونو ترمنځ وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د دوو مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یوناما د نومبر په 8 په ټویټر لیکلي چې په مزار شریف کې د فروزان صافی او په جلال آباد کې د هجرت الله خوګیاڼي د وژل کېدو په حق له دې بې پرې او خپلواک څېړنې وشي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په تېرو هفته کې په مزار شریف کې 4 ښځې وژل شوې دي. په وژل شوو کې د یوې پیژندګلوي د پوهنتون د یوې استادی او د بلې هغې د مدني فعالې فروزان صافی په توګه شوې. همداراز تېره اونۍ په جلال آباد کې مدني فعال هجرت الله د خپل ورور سره په جلال آباد کې په نښه شوی و. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه پلټنې کوي. نن د نومبر په 8 په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد ویکسینو درې ورځنی کمپاین پیلېږي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د نومبر په 8 په ټویټر لیکلي پیغام کې پر افغانانو غږ کړی چې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومان دې ویکسین کړي. تر دې مخکې د صحت نړیوالې ادارې ویلي وو چې طالبان ورسره منلي چې کور په کور کېدونکي د دې ویکسینو کمپاین سره به همکاري کوي. پولیو یو مزوروونکی وایرس دی چې په ټوله نړۍ کې یوازې په پاکستان او افغانستان کې پاتې دی. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د نومبر په 8 د آزادې اروپا ریډیو د خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسیک د بلاروس په بند کې 1500 ورځې پوره شوې. په دې موقع د دې ریډیو مشر جیمی فلای په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بلاروس حکومت له لوسیک څخه د آزادۍ اخیستلو چارې ته دوام ورکړی او باید سمدستي له بنده خوشې شي. د نوموړي په خبره لوسیک د 2000 کال د جون په 15 له خپل کوره وتښتول شو. د 1500 ورځو راهیسې ورسره غیر منصفانه او غیر انساني چلند کېږي. فلای زیاته کړې چې الیگزاندر لوکاشینکو د هغه حکومت له هغې حساب ورکونې ویریږي چې په جمهوري ریاستونو کې آزادې رسنۍ یقیني کوي. فلای د بلاروس پر چارواکو غږ کړی چې بې انصافي دې ختمه او الهار دې سره له ټولو نیولو خبریالانو سمدستي خوشې کړي تر څو هغه د خپلې ښځې او ماشوم سره یو ځای شي. د رمان نړیوال شل اووریز کرکټ جام په لومړۍ سیالۍ کې بخنه غواړم په لومړۍ سیم فائنل کې به نیوزیلند د انګلند سره د نومبر په لسم او په دوهم سیم فائنل کې به پاکستان د استرالیا په وړاندې لوبېږي. د نومبر په اومه د دې جام په شو لوبو کې په شارجه کې پاکستان سکاټلند او په ابوظبي کې نیوزیلند افغانستان ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو پیلوبه یا فائنل به د نومبر په 14 په دوبۍ کې وشي. نن د هند او نمیبیا ترمنځ لوبه ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه موارد دل راځي چې لومبي رپورټ ته ورشو. د تحریک لبیک مذهبي ډلې سره تر معاهده وروسته د پاکستان حکومت دغه تنظیم تر بندیز لاندې ګروپونو لیست څخه ویستل دي. حکومت ویلې دا کاری د قومي ګټو په رڼا او د دې ډلې لخوا تر دې ډاډ ورکولو وروسته کړی چې دوی ویلي د پاکستان تر عین لاندې به فعالیت کوي. تحریک لبیک څو ځل د پاکستان حکومت پر ضد پرلتونه او مظاهرې کړې دي. د دوی سره په نښتو کې ګڼ پولیس والا هم وژل شوي او هم ژوبل شوي. دا چې حکومت ورسره ولې داسې تړون کړی په دې اړه د غلام غوث رپورټ.
د پاکستان د داخله چارو د وزارت نه د اتوار په ورځ ناوخته د جاری شوی یو نوټیفیکیشن تر مخه په تحریک لبیک لګول شوی بندیز لری کړی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 6 نیټه د داخله چارو د وزارت لخوا د جاری شوی یو سرکاري لیک تر مخه وزیر اعظم عمران خان تحریک لبیک د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالو ډلو د پرست نه د وستلو منځوري ورکړی و. دا د هغې وروسته ده چې د اکتوبر په 9 نیټه د تحریک لبیک پاکستان او مذاکراتي کمیټه ترمنځ مذاکرات کامیاب شوی و او تحریک لبیک د اسلام آباد په لور خپل لاریون ځنډولی و. خدایا تحریک مشران ویلی وو چې دوی به د حکومت لخوا د غوی غوښتنو عملی کولو ته ګوري او که غوښتنې نه منل کیږي نو بیا به خپل لاریونونه پیلوي. د خبریال او سیرونکی محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل چې د تحریک لبیک د ناقانونه حیثیت د ختمولو ځینې سیاسي محرکات هم دي خو هغه فکر نه کوي چې حکومت به د دوی ټولې غوښتنې ومني.
د دې نه به سیاسي فائده د اغوستو کوشش کیږي. خلک په خپل په پنجاب کې دا ګڼي چې میاں نواز شریف چې کوم دی هغه سره زیاتې شوې دی د حکومت نه لري کېدو نه پس نو هلته په خلکو کې یو خاص قسم جذبات دي. نو د هغې د مقابلې دپاره به په راتلونکي وخت کې که بیا انتخابات کېږي نو تحریک انصاف ته به دا ضرورت پیښېږي چې هغه د مذهب په نوم باندې کوم ووټ دی چې هغه دې هم دوی ته ملو شي. نو تحریک انصاف په دومره هغوی سره لاړ هم شي که نه دا یو ډېر لوی سوال دی په دې وخت کې ځکه چې د هغوی څه مطالبې داسې دي چې هغه د تحریک انصاف سره کېدی شي چې د هغې خلک هغې سره ونه مني. خو پی ایل پی ته به هم دا مشکل وي چې که حکومت د هغې سره د عمران خان د هغوی سل په سله ټولې خبرې نه مني نو آیا هغوی به هم دې سره لاړ شي که نه دا هم یو مشکل دی هغوی لپاره.
تحریک لبیک غوښتنه کوي چې په یوې فرانسوي مجله کې د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خاکو خپرولو په سر دی د فرانس سفیر له هیواده وشړل شي او د هغوی مشر سعد رضوی دی له بنده خوشې کړی شي او د دې ترڅنګ دوی ځینې نورې غوښتنې هم لري. په پیښور کې د خبریال او څیړونکي شمیم شاهد نه مې هم په دغه اړه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د هغه په نظر په هیواد کې په ځینو تنظیمونو د بندیزونو لګولو او بیا د هغې سره د لوزنامو او مذاکراتو کولو حکومتي پالیسي سمه نه ده.
کله یو تنظیم کله دم کی او کله بحال کی او دا ټول هغه تنظیمونه دي چې د ریاستی عملداری چې کوم دین هغه مشتل له چیلنج کوي حکومت ته مشکلات جوړي. نه دا د حکومت غلطه پالیسي دي که چېرې دا وزیر اعظم چې کوم کار وکړي یا د حکومت چې کوم کار کوي تحریک لبیک پاکستان بحال کوي یا غي د دغه کوي مراعات ورکوي نو دا به د حکومت او د حکومتي ادارو د پاره نور هم تباهي.
خو په تحریک لبیک د بندیز لري کولو په سرکاري سپارښتنو کې لیکل شوی هم دي او وفاقي وزیرانو ویلي هم دي چې قامي ګټو ته پکاتو او په هیواد کې د خوډب او تاوتریخوالي د مخې نیولو لپاره په تحریک لبیک بندیز لري کول غواړي.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یونی مو بجا
قانوني لارې
په دونی مو بجو
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیده خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشریږي نو هله دا چې رسره وایو زموږ دا خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام او همدارس د مشال ریډیو په موبایل اپ باندې هم شته چې فری اپ ته وړیا اپ ته تاسو بغیر د پیسو نه ډاونلوډ ولې شي یو رپورٹ ورزو په پاکستان کې د تیل او بای لوړې دوسره خوراکي توکو بای هم لوړې شوې دي که څه هم حکومت د ګرانۍ تر شا بلابل وجوهات خي خو د اقتصادي چارو پوهان وي ګرانۍ تر شا د نور وجوهاتو تر څنګ له نړیوالو مالی تی ادارو سره د پورونو په بدل کې په نرخونو کې اضافه هم شامل ده خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅې کوي نوموړی د نومبر په دریمه په ځینو خوراکي شورایانو د یو سل شل ارب روپیو رعایت اعلان کړی دی دا چې دغه رعایت به عام خلکو ته عام ولس ته څه فایده ورسي او په کوم شکل بورته فایده رسیږي په دې اړه د ګلایاس څخه په دې رپورټ کې تفصیل اورو
په وروستیو کې په پاکستان کې د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې لوړې شوې دي حکومت د ګرانۍ بیلابیل وجوهات ښایي او دریز دلی چې په نړیوال بازار کې د شیزونو بیې زیاتې شوې چې اثر یې پر پاکستان هم شوی خو تریک انصاف ګوند له درنیمو کالو راهیسې واکمن او په وار وار یې دا خبره تکرار کړې ده همداراز حکومت په تیرو میاشتو کې څو ځلې د تیلو بیې لوړې کړې دي چې له هغې له وجې هم ګرانۍ زیاته شوې پاکستان اقتصاد هم له تیرو څو کلونو راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ دی پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې ګرانۍ ولې زیاته شوې او حکومت پر ولس د ګرانۍ بوج کمولو لپاره څه کوي په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه طاهر شیرانی د نومبر پر ومه مشال اړتیا ویل چې د ګرانۍ تر شا نورو وجوهاتو ترڅنګ د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت کمیدل هم شامل دي ځکه چې پاکستان په ډالرو شیان اخلي او درآمدوي یې دی وای په 2013 کال کې یو ډالر په 123 روپیو او وس له 120 اوختی دی د ویل سکل په هیواد کې د غنمو پیداوار زیات شوی وو خو د هغه باوجود حکومت له بهره غنم درآمد کوي او د سره چینی یا بوره هم له بهره راغواړي په پاکستان کې د یوټیلیټی سٹورونو په نوم حکومتي دکانونه په رعایتي نرخونو شیان خرڅوي خو طاهر شیرانی زیاتوي حکومت په یوټیلیټی سٹورز کې د خوراک ځینې شیزونه ارزانه خرڅوي خو زیاتره شیان هلته نوي
لیکن کم ټیم کې اوپن مارکیټ کې قیمت زیات دي د شوګر آټا هغه یوټیلیټی سٹور باندې شارټیج پیدا شي هلته بیا بلیک مارکیټینګ مسایل هم سال تا شارټیج مسایل هم بیا شوګر اویلیبلټی مسله جوړه شي د دې لپاره چې کم اوپن مارکیټ کې قیمت ډیر زیات شي او په ګورنمنت لیول باندې کم باندې سبسډي ملاوي هلته قیمت کمی بیا هلته هم شارټیج پیدا شي اویلیبلټی مسله هغه سبسډي بیا عوام ته نه ملاوي بلکې هغه سبسډي چې بلکې ولاړ شي د دې لپاره د مهنګای یو انټرنیشنلی هم ایشو ستارت ډومېسټک ګورنمنت پالیسی لیول پټرولیم پرایسز بجلی ګیس او ورسره ورسره پاپولیشن فیکٹر هم دا اوورال د مهنګای هغه دی
د پاکستان د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې د اکتوبر 9 له یو خبر سره سم پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF هغه هیواد ته د شپږ ارب ډالرو د پور ورکولو په اړه د خبرو تور په اخري پړاو کې دی خو IMF به له شرطه بې وزله یا مخ پر ودی هیوادونو ته قرضې نه ورکوي IMF د پور په بدل کې د اقتصاد سمول لپاره د پالیسیو عملی کول غواړي او حکومتونو ته وایي چې خپل لګښتونه کم کړي د پیسو نړیوال صندوق له شرطونو سره سم د پاکستان حکومت د خرچو د کمولو لپاره پر تیلو او بجلی او نورو شیانو رعایت ختموي او نوي مالیه لګوي د اقتصادي چارو پوه ډاکټر صمد وایي په هیواد کې د ګرانۍ تر شا تر ټولو لوی وجه له IMF او نورو نړیوالو مالی ادارو څخه پورونه اخستل دي
او بنیادی وجه تاسو سره چې کومه ده د پټرول پیسې پاکستان کې کوم د روستلو د ګرانۍ کنه او موږ دلته کې ریوینیو چې کوم ده هغه جنریشن د پاره د IMF د وجه نه پیسې مسلسل موږ ګرانو د IMF یو بنیادی وجه ده چې دغه زمونږ د پټرولیم او پټرولیم ریلیټډ پروډکټس قیمتونه موږ سیوا کوو دغه وجه چې کوم ده هغه IMF سره ریلیټډ ده هغه انرژي پرایسز ده د دې موجه چې کوم د چې مونږه د کووډ حالات دي د کووډ خاص وایو وجه چې کوم د انټرنیشنل سپلای چین ډیسرپشن چې کوم دی کنه چې دا یو بنیادی وجه ده بل دې سره لور موجه چې کوم ده نو موږ سره لکه د اګریکلچر او د فروټ حوالو سره چې څومره ډیر مسله وا هغه چې دواړو بارډر باندې ته مونږ افغانستان کې صورت حال چې خراب دی بل زموږ انډیا نه چې کوم ده په لاک کیمیکلز دي چې هغه راځي په دوایانو کې استعماليږي
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای د ګرانۍ د اغیز کمولو هڅه کوي نو موري د نومبر پر دریمه په زینو خوراکي شایانو د یو سل شل ارب روپو رعایت اعلان کړ هغه ولستا په ټلویزیون وینا کې ویل د کرونا وایره جهاني وبا له وجې په نړیوال کچ ګرانی زیاته شوی د ویل حکومت یې پریکړه کړې چې له رعایت سره د وړو غړو او دالونو بای خکته کړي او په دې توګه پر ولس د ګرانې بار کم کړي. عمران خان ویل په رعایتي نرخونو د خوراکي شیانو د خرڅلاو پروګرام به تر شپږو میاشتو پورې دوام ولري. خو وزیر اعظم البته زیاته کړه چې په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو د لوړېدو له وجې په پاکستان کې هم د نرخ لیا زیاتېدو امکان دی. اخوا د غربت ختمولو او سماجي تحفظ لپاره د وزیر اعظم سلاکار ثانیه نشتر د نومبر په څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د نوي پروګرام تفصیل ورکړ او وی ویل چې هغه کورنۍ چې هر میاشت تر 1.2 روپو کمی ګټي به رجسټروي. د نوموړي په خبره دا عمل به د نومبر له اتمې شروع شي. نشتر د رعایتي پروګرام په اړه ویل
موږ د 38 ملیونو کورنیو معلومات راغونډ کړي دي، ځکه دا نوی پروګرام پیلول اسان شوی دی. د ګرانۍ له وجې ولس پریشانه دی او حکومت ته د دې خبرې احساس شته، ځکه موږ یو نوی احساس پروګرام راوړی دی. د دې نوم احساس راشن دی. موږ پر دې پروګرام له 1300 میاشتو راهیسې کار کوو. دا پروګرام د 2 کروڑ کورنیو لپاره دی او له دې به 1.5 کروڑ خلک مستفید کیږي. د مستحقو خلکو معلومول لپاره به نوی سروے کوو. د دې ترڅنګ د مستحقو خلکو شاملول لپاره یو ویب پاڼه جوړوو او د هغې له لارې به دغو خلکو سره مرستې کیږي.
خو نشته د سروے په اړه نور وضاحت ورنکړ. د اقتصادي چارو پوهان وایي په ګرانۍ قابو موندلو لپاره حکومتي رعایتي پروګرام مبهم دی. بلخوا په هیواد کې مخالفو ګوندونو د ګرانۍ پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی، خو حکومت وایي د ګرانۍ ختمولو او اقتصاد سمولو هڅو ته دوام ورکوي.
د کرکټ د شل اووریز سیالو نړیوال جام د متحده عربی اماراتو او عمان له میدانونو د مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکه او تبصره.
د کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو پاړه ځانګړي معلومات.
کوشش یہی ہے کہ ہم اچھی سے اچھی کرکٹ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چه ده هغه د شلوریزو یو بهترین لوبډاله ده.
د اکتوبر لا ولسمې د نومبر تر سوار لسمې هر اورس له مشال ریډیو.
او بیگ شاٹ، هیوج شاٹ، ویئر از اٹ گون؟ انټو ذا سٹاندز.
د مشال ریډیو اوریدونکو، تاسو موږ د کرکټ پاړه باندې هم احوال درکو. د کرکټ پاړه باندې تازه صورتحال دا دی چې نن اخیری لوبه کیږي دلی کې میچونو، چې کوم د لومړی پړاو دی د هغې اخیری میچ نن دی او دا د نمیبیا او د هند ترمنځ دی. خو د دې اره نتیجه چې راوځي هغه د مخکې لوبو باندې څه تاثیر ځکه نه کوي چې مخکې لوبو ته چې سیم فاینل دی هغې ته وار د مخه پاکستان، نیوزیلینډ، آسټرالیا او انګلینډ وتلی دي. په هغې کې به په لسم تاریخ باندې، د نومبر په لسم تاریخ د پاکستان بخنه غړم د انګلینډ او د آسټرالیا ترمنځ، نه ورګزه کې غلط شوم چې غلط خبر درته در نه کوم، دا سده چې د لومړی سیم فائنل چې د نیوزیلینډ او د انګلینډ په منځ کې دی د نومبر په لسمه کیږي، او دویم سیم فائنل چې د پاکستان او د آسټرالیا ترمنځ دی. نو دغه صورتحال دی، د هغې نه وروسته به چې دی بیا فائنل کیږي. فائنل د دې لوبو چې دی د نومبر په 14 دی، سیم فائنل کې 4 لوبې وګټلې هغه به فائنل ته وځي. پاکستان تر اوسه پورې په دې ټورنامنټ کې 15 لوبې کړې دي او 15 واړه یې ګټلې دي. تر اوسه پورې لوبې نه دي بایللي. بیرته به خپلو رپورټونو ته راوګرځو. د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې هم د نومبر له 15 څخه د شری او روبلا ویکسینو کمپاین پیلېږي. چارواکو له خلکو غوښتنه کړې چې دا ویکسین د صحت لپاره ډېر ضروري دی، نو ځکه باید په دې 12 ورځني کمپاین کې ټول هغه کسان ویکسین شي چې عمرونه یې له 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې وي. حکومت ژمنه کړې چې له 15 میلیون څخه زیاتو کسانو ته به د ویکسینو داستنې وهل کیږي. شبیر جان نور تفصیل درته وایي.
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې تر مخه د ټول ملک په شان دلته هم راتلونکي 15 منټې نه تر 20 پورې به د روبیلا او شری رنس پر ضد ماشومانو ته ویکسین ورکول کیږي او ټول صوبه کې د لپاره انتظامات هم سرته رسول شوي دي. د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې ویان اسد ضیا مشال لیډو ته په دې بابلا وای
د شری او د روبیلا بیماری چې کوم ده نو د دې مهم په ټول ملک کې به په 15 نومبر شروع کیږي او دا با دو ویشتم نومبر پوری جاری وی د دې لپاره ټول انتظامات شوی دي. د محکمې سیاحت د پاس یو لزر ټیمونه دي چې اغي با په خارونو کې په کلو کې په قصبو کې په سکول کې په بنیادی مرکز سیاحت کې او پارزی توګه باندې بال ته په حضورو کې یا په بیٹکلو کې داسي سنټرې جوړيږي اغي ته بیا زمونږ د موبایل ټیمونه زی التبا با کې د اعلان کیږي او التبا بیا والدین چې کم دین خپل ماشومان راولي او دې تبا دا ټیکا لګولې کیږي.
دا ډاکټرانو په وینا روبیلا ناروغي هم د شری په شان د کم عمرې ناروغي وي چې د تبې نه علاوه ورسره د ماشومانو په بدن وړې دانې هم ښکار شي او د یو ماشوم نه بل ته ډېر زر لګي. نو باید دغه ویکسین خامخا ولګول شي او کوم ماشوم ته چې دغه ناروغي ولګي نو هغه د نورو نه بیل کړي شي. ډاکټر اعجاز یوسفزی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
روبیلا چې کوم ځای بیماری زموږ سره دا بنیادی طور ینګ ایج کې خاص کر په ماشومانو کې سکول ګوینګ چلډرن شو لکه او د هغې نه کم ماشومان د عمر والا چې دي دا د هغو بیماری ده او کم و بیش څنګه چې موږ ته غشره ویو د هغې په شاندکي لکه ماشوم لکه شاندکي بیمار شو تبه شوه داسې ځینې وشي خو په دې بدن باندې چې دی نو هغه شرې په شاندکي کې سرې سرې دانې شوي هغه راخیږي پکې. دا بیماری ماشومان د مور په خېټه کې دنده افیکټ کولی شي او هغه لږه ښه نه ده. هغې ته دا وایرس راغی نو هغه پخپله هغه ان نوټس لکه هلته دومره بیماري یا زه نه کوي نو هغه کیس کې پکې وطن د ماشوم ضایع کېدی هم شي خو که ضایع نه شي نو مختلف قسمه د سترګو بیماریانو زړه بیماریانو او د دې سره هغه ماشوم بیا پیدا کېږي. دا زموږ سره لږ سیریس دغه دی.
د سیاحت محکمې په وینا ټوله خیبر پښتونخوا کې 15.5 میلیونه هغه ماشومانو ته به د دغه ویکسینو ټکې لګول کیږي د چا عمرونه چې د 9 میاشتو نه زیات او د 15 کالو نه کم وي او ټول ملک کې د دغه ناروغۍ مخنیوي کې د پاکستان حکومت سره د سیاحت نړیوالې محکمې مرستې هم ترلاسه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
سازونه سنځیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم 11 بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم 14 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سازونه او زنجیرونه خبرونه چې د تاسو لګروسه ل مشال ریډیو وړاندې کوو د دې غړې په روسي برخه کې اوریدل شي نو هیله ده چې را سره پات شي که تاسو خو غي نو خامخې وره. د خبر پښتونخوا تجاران وای ډېری هغه کارخانه چې افغانستان ته د مالونو دوړلو لپاره جوړ شوی اوس بند شوی. په افغانستان کې د اګست په میاشت کې طالبانو د حکومت چارې په لاسو کې واخیستې او دوی له تر اوسه نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې او په نړیواله کچه بانکي سیستم په بشپړ ډول فعال نه دی. د خبر پښتونخوا کاروباریان وایي له دې عمله ورته ستونزمنه ده چې د افغانستان سره د پخوا په شان سوداګري وکړه شي خو چارواکي وایي طالبانو سره یې خبرې شوي او د دې مسلې د حل په لټه کې دي. په دې اړه نور حل له مجید بابر اور.
د خیبر پښتونخوا کارخانه دار وایي چې په افغانستان کې د غیر یقیني سیاسي او امنیتي صورتحال له امله په سلګونو کارخانې بندې شوې دي. د نومبر په 10 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس او انډستریز پخوانی مشر زاهد الله شینواری وویل چې تر دا مهال 2200 زیاتې کارخانې په صوبه کې بندې شوې دي.
افغانستان کاروبار په ختمېدو دی، افغانستان
پاکستان ته ایکسپورت هم چدې ډېر زیات کم شوې ده یا ته مارکیټ کې ډیمانډ هم نشته ځکه نه خلک هم لاړه سرمایه گذاري او تعمیرات هم کم شوې دي.
د نړیوال مالیاتي فنډ یا آی ایم ایف د یو راپور له مخه په 2001 کال کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسمي تجارت حجم یو سل 220 میلیونه ډالر وو، خو په 2012 میلادي کال کې دغه تجارت 2 ارب ډالر ته ورسېدو. د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس او انډستریز یو بل پخوانی مشر مقصود انور د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د دې کارخانو د بندېدو بل لوی وجه د بجلی نشټوالی هم دی.
بنیادی وجوهات دا دي چې دا بجلی چری گورنمنت وایي چې بجلی چری مونږ چری څوره چې مونږ ته ضرورت دی هغه نه زیات مونږ جنریٹ کو، لیکن انفارچونیٹلی خبرات آسے دے چی اگر جنریٹ اگر زیادہ تم کئی نو انڈسٹری پولی رسے دے نشی دے ٹرانسمیشن سسٹم دا ٹرانسمیشن لائنز ڈسٹریبیوشن لائنز دونا بوسی دا دی چی اگر دونا لوڈ اچھے تو لے نشی بل ریزن چی دی کرا دا گیس سپلائی یعنی بجلی اور گیس سپلائی گیس ہم چی دی کرا دلتا دا صبح چی انڈیجنس گیس دلتا پکار دے بولے چی دلتا نا
دا محل د خیبر پختونخوا کارخانی په 1400 سنتونو کې پیداوار کوي چې پکې سیمنٹ، شربتونه، دوایانې، سیګریټ، کارټن، د بجلی بلبونه، د سبزونه جوړ شوی غوړی، چینی، کاغذ، ماچس، وړۍ، رختونه او سوچه لوښي شامل دي. د دغه شیانو زیاته برخه افغانستان ته استول کیږي، خو د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره بانکي نظام ګډوډ دی او د نړۍ لخوا په رسمي توګه د نه منلو له امله دوی په هغه هیواد کې د خپلې سرمایې حکومتي ضمانت نشي ترلاسه کولای. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان د نومبر په 1 مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس دوه واره طالبانو سره د کاروباریانو په دې اندېښنو خبري شوې دي.
دا زیات کنسرن دی ولې زمونږ خپل اکانومي چې ده په افغانستان باندې ریلای کوي پلس سنټرلیشن زمونږ اوس سلور دروازې ورسره پلو دي سلور دروازې نو چې په سلور دروازو ټریډ شروع شي نو زمونږ ټول نه غټه فائدہ خو د امپلیمنت او د ټریډ به زمونږ صوبې ته راځي. دې کال کې د ټولو نه کم ټریډ کنه دا ورسره چې کومې تیرې شوې د پاکستان افغانستان ټولو نه کم ټریډ راځي. دا د خاص سجیشن ریګلمنت کمیټې دی جوړې شي چې د بارډر ایشو چې ده په بارډر باندې حل کیږي چې هغه سره د حکومتونو کار نه اٹانومس باڈی دوارا طرف ناراشی آگا اٹانی میں دیا گئی لوگ کی تمہارا ایریا دے فری کنسیڈر کیجیے کہ فری موومنٹ کی گی ان شاء اللہ ردی بھائی اوکھا حل لوگ جی اور زمنگا ٹول اللہ کا داغا پتی دے چی بمنگ بخبل مختلف پروڈکٹس دینا اور سنٹرلی شیئر کر سو.
دو خیبر پختونخوا یو شمیر کارخانہ دارو حقوی تا دو ورپی خستون جو پاڑا مشال لیجو سر پا خبرو کی دا افغانستان دا غیر یقینی صورتحال دو بجلی او گیس نشواری نه علاوہ پر ٹیکسونو کی زیادت والے د بهرنو هیوادونو نه د خام مال پاخستو کې د روپې په مقابله کې د امریکایي ډالرو لوړې بیې امنیتي صورتحال او د ګرانۍ وجې هم یادې کړې چې له وجې کارخانی د بندېدو خطر سره مخامخ دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته او دغه اپ ذکر چې تاسو شو د تاسو د انډراید ټلیفونونو لکه سامسنګ یا نور اغه ټلیفون دی چې د آی او اس سیستم نه کاري د انډراید سیستم کاري دا غینه هم ډاونلوډول شي او هم دا تاسو د اپل د آیفون نه هم ډاونلوډول شي. دا فری اپ ته وړیا اپ ته تاسو په وړیا ډول باندې ډاونلوډول شي. که په اوریدو کې د خبرونو په اوریدو کې څه ستونزه لري یا د اپ په ډاونلوډولو کې څه مشکل لري نو موږ سره خبرې شریک کړئ، موږ کوشش وکړو چې دا مسله در حل کړو. اوس د خبرونې نیمه کې 9:30 دی، راځي چې د خبرونو لنډیز وره. د پاکستان کورنو چارو وزارت د نومبر په 8 نیټه په یو نوټیفیکیشن کې ویلي چې تحریک لبیک مذهبي ډلې د ناقانونه ډلو له لیست څخه وویستله. د وزارت په وینا دا کاری د پنجاب حکومت په سپارښتنه او ملي ګټو ته په پام سره کړی دی. له پنجاب راپورته شوي اول ته ډېره سخت اثر رسوخ لرونکي تحریک لبیک د اکتوبر په وروستي هفته کې د سامبا سره نږدې په مظاهرو کې غوښتنه درلوده چې د دوی مشر سعد حسین رضوی دی خوش شي. دا ډله په تیر اپریل میاشت کې د خونړیو مظاهرو وروسته کله دن ګرځول شو. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر رفیق حسین د نومبر په 8 مشال ریډیو ته ویلي دي چې په یو هدفي برید کې د فوټبال یو ځایي لوبغاړی دغلته وژل شوی دی. کس شمشیر نومېده. د پولیسو په وینا د نامعلوم کسانو په خلاف یې اف آی آر درج کړی دی. تروسه چا دې هم زموري نه منلې. خبر پختونخوا د صحت محکمې وایند صد ضیا پر مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر له 15 څخه تر 18 پورې به د شری او روبلا ضد واکسین کېږي او د ټولو والدینو غوښتل چې خپل ماشومان په دې واکسین کمپاین کې واکسین کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونامادو د مدني فعالانو د وژنې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. یونامادو نمبر په عمر په ټویټر لیکلي چې په مزار شریف کې د فروزان ساتیو په جربات کې د عزت الله خوګنی د وژل کېدو په هکله د بې پرې او خپلواکه څېړنې وشي. د طالبانو کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې وخت پلټنې کوي. د نمبر په عمر د ازادي اروپا ریډیو خبریال او مشهور بلاګر الهار لوسک د بلاروس په بند کې 1500 ورځې تیر شوې. په دې موقع د ریډیو مشر جمی فلاتی یو خبرپاڼه کې ویلي چې د بلاروس حکومت له لوسک څخه د ازادي اخیستلو ته دوام ورکړی دی نو باید سمدستي دې له بنده خوشې شي. د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو واورید. اوریدونکو راځي اوس هم روښانه مستقبل خبرونه واورو. د دې پسی تاسې سازونه او زنځیرونه خبرونه اوریدئ شئ. روښانه مستقبل تاسو ته منور شاه جوړ کړی.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. پوهان وايي پښتانه ځوانان ډېر ذهني استعداد لري خو په خپل سیمو کې ورته د تعلیم موقع کمی دي چې لوجي دوی شاته پاتې کیږي. دا راز په 13-15 کلونو کې بدامنه هم قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا صوبا ډېره وځپله چې پکې د تعلیم څنګه تر هر څه ډېره متاثره شوې ده. خو د خوشحالۍ خبره ده چې پښتنو ځوانانو کله هم همت او حوصله نه ده بایللې او چیرته هم که د مقابلې موقع په لاس ورغلې نو پکې دوی ثابته کړې چې له هیڅ چا وروسته نه دي. هلته د نړۍ یو شمیر هیوادونه د ځوانانو لپاره سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي چې پکې پښتانه ځوانان هم د نړۍ له نورو ځوانانو سره د سیالۍ موقع ترلاسه کولی شي. همدغه ډول امریکا هم د پښتنو ځوانانو لپاره یو شمیر اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه لري چې پکې یو د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی یا کلچر ایکسچینج پروګرام په نوم دی. په دې پروګرام کې له خیبر پښتونخوا برخه اخیستونکي یو ځوان مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم واجد دی او زه د قوم نه مروت او د ټانک سیمې سره تعلق لرم چې په دې جنوب کې د کی پی کې په جنوب کې پروت دی او زه چې د کاروبار سبق مهمه بی بی اے ډیګری او فی الحال کمپلیټ شو د دوران کې زه تل هم مې په کلچر ایکسچینج پروګرام
دا چې دې پروګرام کې یو تن څنګه برخه اخیستلی شي. واجد خان وای:
جی دا خدا وشي په اول چې دې اناؤنسمنت وشي دا اعلان وشي د دې پروګرام پاکل نو هغه کې به بیا خپل فارم داخل کې د امریکای چې کم د تعلیمي فاونډیشن دی په اسلام آباد کې هغه ته خپل ډاکومنټس ولېږي او فارم وی هغه به فیل کې او پر سره چې دې پرسنل سټېټمنټ ورته وایي چې د ځان متعلق ته دا خبره پکې کې چې زه لکه دې لپاره موضوع ترين کینډیډیټ یم او هغه به ورولېږي هلته کې بیا دې خپل پروګرام وي خپل پروسیس وي عمل نه وباسي سکرینینګ وشي او هغه چې دې تاسو ته هغه شارټ لیست کې کسانو څو کسانو نمونه تر اوالي په خو دې خپل کرایټیریا دې سب بیس باندې هغه راولېږي هغه به تاسو ته ټلیفون وکړي چې ستاسو انټرویو دا او انټرویو لا برازي په دې تاریخ باندې تر اطلاق واړي نو هغه به تاسو ورشي انټرویو به وشي.
په دې پښتنه چې په انټرویو یعنی مرکه کې څه ډول معلومات پکاريږي نو موري وویل هر ځوان په ژوند کې یو مثبت کردار لوبول غواړي نو په کار دي چې همدغه په انټرویو کې وایي.
انٹرویو کې جدي بیا دا تاسو نه کوي زیات نه جته بال تاسو کې لکه چې لاسې د پاکستان به څنګه نمائندګي کې او د پاکستان بته التا پکم انداز باندې نمر خانه کې او د امریکا او پاکستان د عوامو ترمنځ چې کم داسې خبرې داسې سوچ ته چې هغه لکه نه دی ټیک او خو یو مثبت سوچ جوړول غواړي د عوام د پاکستان او د امریکا په هم هغه د پاره څه کولای شي نو دا باندې به تاسو ته پوښتنه وکړي چې بیا د دې التکی به تاسو نه یو مضمون بدر کې مضمون بولي کې استاد لیکلو هغه هنر دی ګوري چې دا څومره تکړه دی بیا هغه سره سره انټرویو د پس پتا ته بیا چې د انټرویو ختم شي ټولو چې څومره شارټ لیست دی نو بیا تاسو کال وشي او ایمیل وشي چې ته یا سلیکټ شوی او یا پاتې شوی
کوم کسان چې یو وار دې پروګرام کې بریالي نشي هغوی بیا هم په راتلونکو پروګرامونو کې برخه اخیستې شي د بریالي کېدو نه پس د وړاندې پړاوونو په حق لا واجد خان وویل
نو بیا موږ ته راځي تاسو لکه سلیکټ شوی بیا هغه نه پس چې ټوفل ټیسټ ورته وایي د انګلیش د پاره چې کوم ضروري ټیسټ وي هغه انګلیش ټیسټ دی انګلیش لینګویج والا هغه ټوفل ټیسټ په والي هغه چې کله کلیئر کړي نو هغه په بنیاد باندې ستا په مختلف د امریکا په مختلفو ځایونو کې په مختلفو یونیورسيټیانو کې داخله در کړي نو هلته کې زما ټوفل ټیسټ چې کله وشو نو بیا به ستا د ویزې لپاره ستا د پاسپورټ غوښتل کېږي دا میډیکل فارم بدنه غوښتل کېږي او دا پاسپورټ چې دی دا به ورولېږي او دا میډیکل فارم به ولېږي نو ویزې ته به اپلای وکړي ویزې فارم به جمع کړي هغه نه بعد به جی دا سوشي شي تاسو لکه چې هلته کله سړی لاړ شي ویزې انټرویو وشي تا نه تپوسونه وشي ته به هلته سکې بیا یو قسم همدا شان تپوسونه مختلف د دې خپل نو ویزه کراله نو بس بیا به شي دې ته ځي
د کلتوري پروګرامونو لپاره ټول خرج د امریکا د خارجه چارو وزارت پوره کوي واجد خان په دې اړه وایي
دا خو دا تنظیم دی چې دا ټول دی امریکای د یو ایس سٹیټ ډپارټمنټ په نوم باندې شکم دی دا دی سپانسر کوي موږ دا ټول سټوډنټان او دا ویزې فیس هم نه دی پوری ویزې دا کله دا انټرویو له هم تزینو هغه ستاته یو خاص مقدار پیسې ملاویږي د ویزې انټرویو له دین مخکې به په خپل خرج دی نو دا ویزې انټرویو نه بعد بیا ستاسو ټیکټ مغې د لو کې بیا ال په واشنگټن کې درې ورځې پروګرام وی هغه اورینټیشن وی چې دلته لکراغه دی عوامو دی امریکای عوامو دی خلکو څه سوچته هغه سر بتا څنګه یو رابطه ساتي څنګه به سره یعنی څه دې دو خو به دې څه بد دي په کوم باندې خپتیږي په کوم نه آداب درته بیان کی نو هغه هغه نه پس بیا تا خپل خپل نوستین ته ولګي نوستي فیس هم دی ور کړی ان ته بتا ته د جیب خرچه ملاویږي د میاشتې $300 مونږ ته ملاویدل اوس زما په خیال دی کله لګنورم زیات کړی دي مرګري وای نو دا ملاویږي کتابونه د پاره طالب ویل $350 چې دی غدر کی کې او روټي روټي هر څه چې دی هغه کې فټیر یا نه ملاویږي عام فری ستار سفلی وی دا واپس کی کټم چې دی هغه کی تاسو کړی واپس پر مطلب خپل اسلام آباد لاهور یا کراچی تراولی
زیاتره پښتانه ځوانان فکر کوي چې دغه پروګرامونو کې برخه اخیستل ډیر ګران کار دی او هر تن یې نشي کولای خو واجد خان وایي پښتانه ځوانان ډیر استعداد لري
زما خپل دا یو سوچ دی نه د دین بعد جوړ شوی دی چې څومره د کمی دنیا کم یو کس څومره لایق کېږي شي د دین زلک خګنه ما چې زمونږ د علاقې زمونږ د سیمې زمونږ د قبایلی سیمې زمونږ د پښتنو سیمې دا چې دی دا یو فخر کوم په دې خبره باندې چې الحمدلله دلته شدید دنیا یو داسې عیسی چې هغه د ټول داسې مزغو ولا خلق دي چې هغه انتهایی جینیس دی ډیر تکړه دی او سمجھدار دی نو بالکل کولای شي ځکه چې زه په خپل یو عام د کلی سکول نه تلې او ما سنوري دلی په بنو کې مې کالج ویلو زه خپل دا غنمه چې دا ان شاء الله چې هر یو کس له شي او هر یو کس په دې کې چې دی انکرېجمنت وشي او دا چې فارمونه جمع کی نو زه هم چې پاس کولای شم نو ان شاء الله چې زمونږ د سیمه د هر یو کس پاس کولای شي او ټول خطر کړی دی
دا وو واجد خان چې امریکا ته د کلچر ایکسچینج پروګرام د لارې تعلیم لپاره تللی وو وایي د هر بریا ترلاسه کولو لپاره مهنت بنیادی شرط دی هم په دې موضوع د روښانه مستقبل پروګرام نوره برخه به د یوې لنډې دمې نه پس فوري
امریکایي حکومت ځوانانو ته د تعلیم لپاره یو شمیر وظیفي ورکوي چې پکې د هر عمر او تعلیمي کچې زده کوونکي برخه اغستل شي په دې کې د بیلابیلو کلتورونو په اړه د پوهاوی کورس کلچر ایکسچینج پروګرام نومیږي په دې کې د برخه اغستو څه طریقه ده او ځوانان پکې څنګه بریالي کېدلی شي په روښانه مستقبل خبرونه کې تفصیل اورئ لمشال ریډیو سره اوسئ
د کورم ایجنسی جیسمین فاطمه په دې پروگرام کې امریکا ته د زده کړو لپاره تللې وه. وایي زیاتره خلک چې دې لپاره یې هڅه نه وي کړې، لا د وړاندې نه په دې نظر وي چې دا ډېر ګران کار دی، خو حقیقت داسې نه دی. دغه پروگرام د سومره وخت لپاره وو او پکې دوی څه حل زلې وکړې؟ جیسمین فاطمه په دې اړه وایي جیسمین فاطمہ وائی امریکائی خلق د ولسی خیر خیگڑی لپارا د پیسو نه بغیر، یعنی پر رضاکارانه توګه هم د معاشری سناسه خدمت کوي، او دا نظر لري چې هر انسان ته د کې برخه اخیستل پکار دی. نوموړی د امریکائی نظام تعلیم په حق لوای په دې پښتنه چې د قبایلی سیمو پښتانه د خپلو روایتو سره ژوند تیرول غواړي، هغه ته د لړکې په امریکا کې څه مشکلات وو او کسنګه؟ جیسمین فاطمه وویل جیسمین فاطمہ نام پختلی په داسې حال کې چې د پښتنو په سیمو کې تعلیم او تعلیمی ادارې د ډېرو سختو شرایطو سره مخ دي، نوې کول او په خاصه توګه جنکو ته څه پکار دي؟ جیسمین فاطمہ زیاتوی، تعلیم د ټولو انسانانو بنیادی ضرورت او حق دی، او تعلیم یافته جنکی د خپل کورنۍ، ملک او قام لپاره د هلکانو سره یو شان مثبت کردار ترسره کولی شي. نوموړی په امریکا کې د کلچر ایکسچینج پروګرام تر مخه زده کړې کړې دي، او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سر ته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دو نیمو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بونیریم او په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه سازونه زنجیرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د سیلاني سیمې سواد د یو تکړه هنرمند ناصر خان شین خبرې اورو، چاچې په لرګي کې خواوشا درې نیم زره پنپارې کیندلې دي او خلکو خوخی کړی دی. ناصر خان شین وایي چې پکانی او لرګي کې انزورونه جوړول، لیکونه کول او لرغونی کلتوري قدرونه زیول د سواد د سیمې یو زوړ روایت ته او د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې هنرمندانو د خپل فکرونو د اظهار لپاره کارولې دي. هغوایی په لرګي د فن پارو جوړولو شوق یې له تنکی عمره ملګری شوی وو او تر اوسه خواوشا درې نیم زره فن پارې جوړې کړې دي. نوموړی د خپل هنري مزل په اړه نور وایي:
آرټسټ چې دی نو دا خو بایبر کې د بچپن نه به ما مختلف میډیمز کې کار کړی دی جی، او لول به ما دا ماډل جوړولې لکه دا کم دا روایتي ګاډي چې زمونږ وو، دا کم کلاسیک ګاډي چې وو او کم چې دنیا دا مخه تقریبا ختم شو، بیا دا مزل روانو جی. نو په مختلف میډیمز کې ما کار وکړو خو لکه زه مطمئن نه وم په دنیا کې په ارباو په کروڑاو آرټستانو ما چې دې په منځ کې زما خپل ځان له یو جداګانه ځای او زما کار شي دا لږ یونیک. زمونږ په سواد کې د لرګي کار د مدو راسې د صدو راسې کېږي، دغه د لرګو دا کار چې به ما لیدو نو دا په ما ډېر زیات خوږ لګېدو. نو بس بیا رو 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 مې کوشش کوو چې ما یاره اوس زه دا وډن آرټ چې دی دا د څنګه خپل سټایل ولا ورکم. نو زما په آرټ کې د ټول نه زیاته منفرد خبره دا ده چې که تاسو خیالي په لرګو چې کله هم کار شوی نو یو سبجیکټ دی، نو ما مختلف سیزونه مکس کړل په لرګي باندې، که هغه په قرآني آیتونو کې دي، که هغه ما په پښتون کلتور باندې کم کار کړی دی.
ناصر شینوایی د خپل فنپارو لپاره ځانګړی رقم لرګي کاروي او انزورونه د خپل چاپیریال نه راخلي. دغه په خبره د یو ستونزمن کار دی او ډېره توجه او خواري غواړي، خو هغه د خپلو جذبو د اظهار لپاره کاروي او خوند ترې اخلي. ناصر شین زیاتوي چې په دې کار کې له نورو ډېره لږه لارښودنه اخیستې ده او هر څه چې کوي په خپل زیار او کړاو یې سرته رسوي.
لرګي خو تقریبا ډول زموږ په سواد کې وو، بیا کم امپورټډ د بهر ملکونو بیا لرګي چې راغلل نو زما زیاتره زه هغه یوز کوم، او دا فنفاره چې ده نو دا خو زه لول په ذهن کې یو سکیچ جوړ کړم، په خپل ذهن کې یو تخلیق وکړم، نو هغه بیا زه ډرایینګ کړم، د ډرایینګ نه بعد بیا زه په هغې لرګي کې کار شروع کړم، نو هغه کاروینګ یا د انګریوینګ په ذریعه باندې زه هغه لرګي ته منتقل کړم. په حیثیت د مسلمانانو ما اسلامي کیلیګرافي کړې ده ټوټل په اینټیک سټایل کې، دا کار چې دی نو دا زموږ په ډی این اے کې شامل دی جی. هغه داسې دی چې لکه لول د بودیزم په دور کې به دا په سټون یعنی په کمرانو کې به دا کار کېدو، نو بیا چې کله په دې خطه باندې اسلام راغی نو هغه کنورټ شو لرګی ته، کم انځورونه چې کوم نو هغه ته لاړل، هغه په ګولکارې بدل شول.
ناصر شین وایي چې د خوشینه خبره دادا چې د سیمې ولس په یو زمانه کې داسې هنر تخلیق کړی وو چې تر اوسه نړۍ ستاینه کوي او نخې نښانې د سوات په غرونو او درو کې اوس هم تسترګو کیږي، خو اوس حالت بدل شوی دی. د نوموړي په وینا پښتانه د ژوند ستونزو او بدامنۍ په مخه کړي دي او د هنر لپاره نه وخت لري او نه مالي وسیلې. د شین په خبره هنر په سیمه کې د سولې، پرمختیا او خوشحالۍ لپاره ډېر مهم کردار لوبولی شي، خو په دغه اړه حکومت او اولس دواړو لا په شریکا کار کول پکار دي.
صحیح خو خیر ماته نه دی یاد، خو لکه کم از کم د 3000 نو اخلا او د 3.5 ضرور پورې به انشاء الله تر اوسه پورې ما دا پن پاره تیاری کړی دي، او یو پن پاره باندې زما په خیال چې لکه مونږ چې کویک کار کوو، لکه په تادې باندې کار کوو، نو 4-5 ورځې پی لګي، او اسې چې د خپل موډ مطابق کوو نو 15 ورځې ماخلی، 6 ورځې ماخلی. زمونږ پښتنو ته آرټ ول داسې دي لکه ړندو ته چې عین خی، او د بدقسمتۍ د وجې نه حکومت دې آرټ طرف ته توجه نه کوي. نو مونږ چې هر څه چې کوو نو زمونږ د آرټستانو خپل یو سرکل دی، یو بل سپورټ کوو، او دا ایگزیبیشن ته شي یا که دغه شي نو دا مونږ په یو بل د ملګرتیا په وجه نه کوو. کله چې دا حالات خراب شوي نو تقریبا دا 2 کاله وشو چې هیڅ ایگزیبیشن نشته.
په سوات کې د کال 2015 راهیسې د امنیت وضع خرابه شو، بېلابېلو وسلوالو ډلو خپل فعالیتونه پیل کړل چې ورسره د هنر او تخلیقي اظهار فرصتونه هم کم شو او هنرمندان د بندیزونو ښکار شو. په سیمه کې د وسلوالو هلو ځلو لرغونی، کلتوري او هنري قدرونه د خپو لاندې کړل، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړه او ګڼ شمېر هنرمندان مجبور شو چې نورو روزګارونو ته لاس واچوي. په سوات کې د بحران ورځ شپې ناصر شین څنګه تیرې کړې؟ په دغه اړه نوموړی وایي،
تاسو یقین وکړئ چې موږ به د کور وتو، نو د چا به هم دا یقین نه و چې موږ به واپس یا کور ته راشو یا به رانه شو. نو هغه خو ډېرې بدترینې یو تورې ورځې وې، او د پاتې شو د آرټ، نو آرټ به موږ پټ په پټه کوو، بلکې دومره دهشت وو چې د انسان هغه کم صلاحیتونه چې وو هغه ټول مفلوج شي وو. خو خیر بیا موږ هم دغه کم د کرفیو هغه ورځې وې، نو ما به خاص کر زه خپل ځان یادومه، نو ما به ځان مشغول ساتو په هغې باندې، ځکه چې نور دنیا خو ټوله بند وه، ټول سوات بند وه، هر طرف ته یره تره وه. او اوس شکر الحمدلله چې امن دی، امن دی، خو جی لکه زمونږ د هنر لپاره لا زما په خیال امن نه دی راغلی، ځکه که زمونږ په هنر ته امن وای نو زمونږ زما په شانتې ډېر زیات هنرمندان دي چې هغوی اوس تر ډېرې بد ورځو سره مخ دي. اصل خبره هم دقه ده چې لکه نه مونږ ته حکومت څه سپورټ راکوي، نه زمونږ پښتنو کې دومره اویر نشته چې یاره د یو هنرمند کار واخلي، نو مشکلات ډېر دي.
ناصر شین د ولس او حکومت غوښتنه کوي چې د هنر د ودې لپاره کار وکړي او د تعلیمي ادارو په کچه د بېلابېلو هنرونو د زده کړې او ودې لپاره انتظامات وشي. اوریدونکو، دا وازه مونږه د نن خبرونه را روانه ونه، با په ورته موضوع د نور معلوماتو سره راځو. خپل کوربه شاهین بندری له اجازه ورکړي، د الله پامان.
مشال رادیو هر اورس د سحر لنه هو د مخام تر شپګو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کیلو هرتز، لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرتز.